ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد کړی. د ښځو د حقونو یو فعال
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته پګټ کارو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وای په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسناد ارزونه پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوي.
او کچر ثابت سی چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي.
د هلمند یو شمیر کروندګر وای وچکالی زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي.
اوبه وچ سولې برمې مولې دي هغه اوبه نه کې کله ماشین خراب کړي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې ووري چې هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به هم د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخت د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لارون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غلار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د محل یوازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژن پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمه کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ. مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3مه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنې کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه ترې تم دي. دغه اور د دسمبر په 10مه ولګې چې په زرګونو کسانې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او خپل او لزپل شو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربی اماراتو د جنوري له 10مې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې نه وي لګولی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسینې لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کړې ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو ځورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دی چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی په هیګه چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولای شي ستونزې د بیا زیګون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیر میاشت په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له خدو سره زور زیاتی کوي دی و شیطانی عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار، سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغه سي مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړ نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړي ده پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته لشپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا را تازه کړو. موږ په طالبانو غک او اخر کې چې تاسو په ډار چونکو برنامه موږ نشي ماتولای، ځکه موږ شاتن د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبداوي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیرې سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوې او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک سوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازی رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې وویشت ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څیړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوې. په عین حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیلو سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسی او هیئتي کړې ده. لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلي لخوا را جلب شوي دي او که چېرته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوي وي لغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
خاغلی بشار زیاتوی چې د متخلفین و دوسیه بعد عدلی او قضایی بنسټونو لخوا و چرل شي. خو خاغلی بشار دغه ښارګوټونو نمونه و نه خسته لونه هم په دیړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری د ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شرکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شرکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادي رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا بس د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین دوه خانه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت له خانه یو بل داسې قانون وځي شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخه ونیول شي او په دې کې غاصب سره داسې برخورد وشي چې عامه منافع پکې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکول شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړي دي د کابل خار نږدې 15 خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 0.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان تبوښو
ل امریکا خبریدونکو وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو للویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت یې رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو پر ځونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منسکي و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښتل وړیدو څرنګواله دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو یو ځانګړې 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکو هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرونه افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پایل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وی د بشری مرستې د بسته د هغه 1 میلیون دوز واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې پتو کور کوي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند افغانستان خلکو سره د بشری مرستو دوام تشمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلی دا افغانستان سره د هند بشری مرستو یواله لویو پروژو څخه د چې پکې بدرمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږي به تنظیم شي. هندستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینوي وباسته استولې و، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسی دا افغانستان ته د هندستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم لستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و او د بهرنیو مرستو له بندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم لستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروانګر یو شمیر کروانګر شکایت کوي چې وچکالي زیات ځپلي او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمیر د محل سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاستې ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندوی ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروانګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې رپورټ کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بیوزلی، لوږی او شدید بشری کړکیچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکی شاړي او حاصلات یې کم
شول. وو چې سولې برمی مو ولیدي هغه وبنه کې کله ماشین خراب یې کله
څنګه. وو چې وشکلن شیراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا ډیر جریب ځمکه څخه اوس په یو جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټول ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د یو شتنو سرپرستی ورده غاړي ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دا غدي وروره چې یو څاک وبنه لرو په وطن کې. اوبه وچ سولې برمی مو ولیدي هغه اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راسي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. ما راته مو دا غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تیر سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50 سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوی او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې ژورې ساګانې ووهي.
حالات کې خو داسې په داسې حالات کې دی د اوبو سره په مشکل کې دی چې د سر د خاص خروج وشتې او برمی شه دی د اغړ برمی شه دی او به ترخې دی د سې سپاره د شین کولې د دغه غړو به شته خو په پونه غړي مصرف جن غړي دی او به سمي د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې د سې دغه نه دي دلته نه دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالی او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولې دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري، چې لدی بزګرانو سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره په دیاړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی. دا اوس په الحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي. په لشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي، تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه یې هغه چې کوي، نو د دې لپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دی، انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او سمي واسمي زونري والا موضوع هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د لستون په اسلام آباد او نیو ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورت کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له بریتانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر له انجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوې موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغسې فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګرۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړی دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوې ډیلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري، د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلې وومنه. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ورور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما هغه بل وپورې چارواکو کورپورې ورسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما هغه بل وپورې چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کوله د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا ده کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی خلکو ده.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولیده ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړی تقریبا درې میاشتې وشوي چې موږ ماشونه نه درا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي نو په اکله یو هغه مو تر یو مرجع پورې تر مالک دا ته ورسېږي ډېره مننه